میارونو برابر دیو ورزشی استادیوم د بنسټ ډبره کې خوده د کرکټ بورډ اجرایوي مشر شفیق الله سنګسی نن ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ دا استادیوم د 14 میلیونه افغانۍ په ارزښت د کرکټ بورډ په مالی لګښت جوړیږي. نوموړي وویل چې دغه استادیوم به په راتلونکو اتو میاشتو کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. دا په داسې حال کې ده چې پرون هم د افغانستان کرکټ بورډ د کندهار د ورزشي استادیوم تړون له یو خصوصي شرکت سره لاسلیک کړ. د انجونو د فوټبال د غوره لیګ سیالۍ په لړ کې نن د آریا او افغان ټیمونه د یو بل پر وړاندې خپل وروستۍ لوبه کې سره مخ شوي دي. د افغانستان د انجونو د فوټبال فدراسیون مشره زهرا مهری نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ نن ماسپښین یوه نیمه بجه پیل شوه. اغلې مهری د دغو سیالۍ څخه هدف د فوټبال په برخه کې د انجونو د ظرفیتونو لوړول په ګوته کړل. د انجونو د فوټبال د غوره لیګ سیالۍ د کابل د دوو ټیمونو ترمنځ د ډسمبر میاشتې له 19 څخه پیل شوي او د دغې اونۍ تر پایه دوام لري. او د روان میلادي کال د فبروري په شپږمه نیټه په لومړي ځل د افغان نجونو د هاندبال ټیم د جنوبي آسیا یا سیف گیم په سیالۍ کې ګډون کوي. د افغانستان د هاندبال فدراسیون رئیس محمد یوسف نیازی نن ازادي راډیو ته وویل چې د جنوبي آسیا په سیالۍ کې به 12 نجونې او 14 نارینه لوبغاړي ګډون وکړي. ښاغلي نیازی زیاته کړه چې په دغو سیالۍ کې د ګډون لپاره له تیرو 15 میاشتو راهیسې چمتووالی روان دی. ښاغلي نیازی دغه راز وویل چې افغان ټیم به وکړای شي چې په دې سیالۍ کې ښه وځلیږي. د افغانستان د هاندبال فدراسیون د معلوماتو له مخې تر دې دمه افغان لوبغاړو د هاندبال په برخه کې د سپینو زرو او برونزو مډالونه ترلاسه کړي دي. ټاکل شوې دغه سیالۍ په راتلونکي میلادي میاشت کې د اتو هیوادونو د ټیمونو ترمنځ په هندوستان کې ترسره شي. د خبرونو پای
تصید ازادي رادیو خبری ساعت اوري. په دې خبری ساعت کې مو تر دې شبې پورې دغه راپورونه درلودل او دغه راپورونه به اوري. چارسده کې پر پاچاخان پوهنتون د وسلوالو برید پای ته رسېدلی. په دغه برید کې نږدې 40 کسان وژل سوي چې په هغو کې محصلان هم شامل دي. په یو مرکه کې مو دا واورېدی چې دغه برید پر تعلیمي ادارو څه اغېز کولی سي. د افغانستان ولسمشر پر اقتصادي او امنیتي مسایلو د خبرو لپاره سویس ته تللی.
جمهور رئیس صاحب اوسې کولی شي هغه اقتصادي کنفرانس کې خپل ارزښتونه او یا هغه کومې کړنې چې سرته رسولي دي هغو ګزارش ورکړي او په راتلونکي لپاره ډونران تشویق کړي.
په ننګرهار کې د مځکو د غاصبانو د نیولو لړۍ روانه ده.
نهاویش کسان نیول شوي دي. دغه کسانو کې داسې غاصبینو هم شتون لري چې تر سل جریبونو زیات حکومتي ځمکې غصب کړې وه.
په پکتیا کې د کرکټ معیاري سټډیوم جوړیږي.
کرکټ بورډ د خپلې بودیجې څخه لومړی میدان دی چې جوړیږي. د خپلې بودیجې څخه جوړیږي. موږ سره په دې کې هیڅ هم مرسته نه ده کړې.
په دې خبري ساعت کې تر 15 بجو درسره یو. افغان ولسمشر سویس ته تللی څو د اقتصاد په نړیوالې غونډې کې ګډون وکړي او هم د پاکستان له صدر اعظم او د امریکا له مرستیال ولسمشر سره وګوري. په سویس کې د افغانستان سفیر سریا دلیل ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی به د نړیوال اقتصاد په دوو غونډو کې وینا وکړي او هم به د افغان سولې د روان بهیر په اړه د پاکستان له صدر اعظم او د امریکا له مرستیال ولسمشر سره خبرې وکړي. ولسي جرګه هم هیلمنه ښکاري. تفصیل د سفیر ولستانګزی په راپور کې.
که څه هم د نړیوال اقتصاد په غونډه کې د ولسمشر د ګډون هدف په اقتصادي مسایلو بحث خودل شوی، خو سویس ته د ولسمشر د تګ لوی هدف د پاکستان له صدر اعظم او د امریکا له مرستیال ولسمشر سره لیدنه ده. په سویس کې د افغانستان سفیر سریا دلیل د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر اشرف غنی به د افغان سولې د روان بهیر په اړه د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د امریکا له مرستیال ولسمشر جو بایدن سره خبرې وکړي.
شرهم د نړیوال اقتصاد په غونډه کې برخه اخلي. له فرصت نه په استفاده د افغانستان، امریکا او پاکستان ترمنځ یو درې اړخیزه غونډه چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت د هڅو په سر متمرکزه ده، د سویس په داووس کې ترسره
کیږي.
اغلی دلیل ویل چې د اقتصاد اوسنۍ نړیوالې غونډې ته د نړۍ څلورم صنعتي انقلاب نوم ورکړل شوی چې پکې د 500 هیوادونو مشران او د اقتصادي سکتورونو او سوداګرو څخه باندې 2000 لوړ پوړیو استازو برخه اخیستې. دا غلی دلیل په خبره دوی به د جنوري له 14 تر 23 د سویس په داووس کې د نړۍ په مهمو اقتصادي او سیاسي مسایلو خبري وکړي چې افغان ولسمشر هم له څو مشرانو سره بیلابیلې کتنې پکې لري. د افغانستان جمهوري ریاست ویلي چې ولسمشر د دوه ورځو په مخه د اقتصاد په نړیواله غونډه کې د ګډون لپاره سویس ته تللی چې هلته به د امریکا او پاکستان له مشرانو او هم نورو چارواکو سره کتنې ولري. اخو د افغانستان د ولسي جرګې دوی مرستیال نذیر احمدزی هیله ښیي چې ولسمشر د اقتصادي مرستو د جلب ترڅنګ په دې غونډه کې وتوانېږي چې د پاکستان له صدراعظم او د امریکا له مرستیال ولسمشر ولسمشر سره د سولې د خبرو په میکانیزم موافقې ته ورسیږي.
جمهور رئیس با اوسې کولای شي هغه اقتصادي کانفرنس کې خپل ارزښتونه او یا هغه کومې کړنې چې سرته رسولې دي هغو ګزارش ورکړي او په راتلونکي لپاره ډونران تشویق کړي. دویمه موضوع مهمه موضوع د موږ تاسو د امنیت موضوع ده. جلالتماب جمهور رئیس د سولې لپاره هغه میکانیزم تیار کړی په هغې باندې کېدی شي د پاکستان صدراعظم ته او همدارقم ته د امریکې لوړ پوړي چارواکي ته هم قناعت ورکړي.
ولسمشر په داسې حال کې د نړیوال اقتصاد د غونډې په درشل کې د امریکا او پاکستان له لوړ چارواکو سره خبرې کوي چې همدا اونۍ په کابل کې د افغان سولې په باب یوه څلور اړخیزه غونډه وشوه او د یو میکانیزم د جوړولو لپاره ټولو ګډونوالو سلا وکړه. د سیاسي چارو کارپوه روحالله امین بیا وایي چې د نړیوال اقتصاد په غونډه کې افغانستان اصلي اجنډا نه جوړوي، خو که افغان حکومت روښانه تګلاره غوره کړي هم به د اقتصاد او هم به د سیاست په ډګر کې د پام وړ پرمختګونه وکړي.
ما یک اجندای از پیش تعیین شده خود ما داشته باشیم.
خپل امین وی زمنګ بریا پدې کې د چې موږ وکولای شو یو اجندا مخکې له مخکې ولرو. یوازې د پاکستان او نورو هیوادونو ملامتول زمنګ ستونزه نشي حل کولای، بلکې باید په سیمه کې نوې همکاري پیدا کړو. پراتلونکو کې ستر اقتصادي هدفونو ته د رسیدو لارې ولټو. خپل امین ویل چې نړیوال د خپل اقتصادي پرمختګ لپاره دیته اړ دي چې لازم امنیت ولري او نړی هم د افغانستان د ناامنیو د ختمولو لپاره د خپل ګټو د خوندیتوب هڅه کوي. په افغان حکومت د حکومت ولای او پرمختګ په برخه کې د کمزوري عمل په خاطر سخت نیوکه کیږي، خو حکومتي چارواکي په نړیوالو غونډو کې ګډون او د نړیوالو د ملاتړ جلبول خپل عمده لاسته راوړنې بولي او اوسنۍ غونډې هم خورا مهمه بللې ده. صفی الله ستانکزای، ازادي راډیو، کابل.
مبردل چې د افغانستان ولسمشر پر امنیتي او اقتصادي مسایلو د خبرو دپاره سویس ته تللی دی. د کورنیو چارو وزارت د مرکز کابل د دوو امنیتي حوزو امیران د وظیفوي غفلت له کبله له دندو لرې کړل. د کورنیو چارو وزارت ویان وایي چې دغه پروسه به د هیواد په نور ولایتونو کې هم دوام پیدا کړي. یوسف خان زدران راپور راکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت به د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره هغه افسران له دندو لرې کړي چې خپلې وظیفې په منظم او ښه شان سره نه ترسره کوي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د کابل ښار د اتمې او دولسمې حوزې امیرین یې په دندو کې د غفلت له امله له وظیفو لرې کړي او ترې به پوښتنې ګروګنې هم وکړي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ښو خدماتو د رای کولو لپاره به نورو ولایتونو کې هم دې پروسې ته ادامه ورکړي.
د دې عدم د توجه یو ستونزه رامنځته کوي. په دې خاطر دا یو د هغه اقدامات خدای چې وزیر صاحب په پام کې لري اولویت دی او دا سرتاسري دی په ټولو ولایاتو کې دا تطبیق وړ دی او په هر ځای کې چې دغه افراد مشخص کیږي تثبیتیږي
دا په داس حال کې را چې په مرکز کابل کې د اتمې امنیتي حوزې امیر د دغه حوزې له مربوطاتو څخه د څو راکټونو په توغولو او د دولسمې امنیتي حوزې امیر بیا د احمدشاه بابا مینې په سیمه کې د یو ښوونځي د سوځولو پیښې څخه د نه مخنیوي په تور له دندې لرې شوي دي. په وروستۍ پیښه کې د نجونو د دغه ښوونځي ساتونکی هم سوځول شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د روانې اونۍ په پیل کې هم له سلو ډېر د بندیخانو او توقیف خونو مسؤلین په کار کې د ناغړۍ له کبل لرې او په ځای یې نور کسان ګمارلي وو.